The Washington DC na da Voice of America di radio de
ګرانو ورګونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی غاره ریډیو دی نن د خالي ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې نه همانه ته دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی امریکایي اعلی چارواکي نن او سبا د اتوار په ورځ په دوحه کې د طالب استاد سره لیدل کتل کوي د پاکستان او امریکایي اعلی چارواکو اسلام آباد کې د لیدو کتو په وخت د یو بل سره پراخه او دو اړخیزه تعلقاتو ته د بیا کتنې تمه څرګنده کړي او په افغانستان کې په روان حالات باندې خبرې اترې کړي. امریکایي ملګرو ملتونو او یورپي اتحاد د افغانستان کندوز ولایت په یو جماعت کې د تیرې ورځې ځانمرګي حمله سخته غندنه کړي چې پکې لکتر لګا سل ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته امریکایي اعلی چارواکي نن او سبا د اتوار په ورځ په دوحه کې د طالب استاد سره لیدل کتل کوي. دا اول ځل دی چې د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د وتلو او د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د غالیدنه کیږي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي وفد بعد اعلی طالب استاد سره په دوحه کې لیدل کتل کوي. رویټرز خبري ادارې ویلي د امریکای په پلاوي کې د بهرنیو چارو د وزارت د امریکای د پرمختیا نړیوالې ادارې یو ایس ای آی ډی او د استخباراتو چارواکي شامل دي. د طالبانو یو اعلی مشر هم دغه ملاقات د خبر تخلیه کړي. د جمعې په ورځ سحر طالبانو ویلو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د سو نور لوړپوړو مشرانو سره د کابل نه دوه طالبان چوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر ویلي د طالبانو پلاوی با په قطر کې د قطر د چارواکو او نورو هوادونو سره په سیاسي چارو او اړیکو خبرې اترې کوي خو هغه د نورو هوادونو نمونه نو یاد کړي. د پاکستان او امریکای اعلی چارواکو اسلام آباد کې د ملاقاتونو په وخت یو بل سره پراخه او دو اړخیزه تعلقاتو ته د بیا کتنې تمه څرګنده کړي او په افغانستان کې په روان حالاتو باندې خبرې اترې کړي. د امریکای د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن د اسلام آباد د سفر په وخت د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د وزیر اعظم قومي امنیت سلاکار محید یوسف سره لیدل کتل کړي چې پکې افغانستان کې د طالبانو په حق له یو جامع تګلارې په سر د واشنگتن د کوششونو په اړه خبرې اترې شوې. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یو جامع او ټول شموله حکومت ناتړ کوي. اسلام آباد کې د امریکای په سفارت کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت منډي شرمن ویلي د افغانستان د راتلونکي په حق لید او پاکستانی چارواکو سره جبري او نه غي خبري کړي. منډي شرمن ویلي د پاکستانی چارواکو سره د دې خبرې په اهمیت هم بحث کړي چې د طالبانو احتساب با د هغوی د وادو په بنیاد کول شي چې دوی په عامه توګه باندې کړي دي. امریکای ملګرو ملتونو او یورپي اتحاد د افغانستان قندوز ولایت په یو جماعت کې د تیر ورځې د ځانمرګي حمله سخته غندنه کړي. تیر ورځ د قندوز مرکز سید آباد سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې د جمعې د منځ په وخت ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه سل ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په قندوز ولایت کې په منځکوونکو د حملې غندنه کړي او د اغیزمن شوو کورنیو سره یې غم شریکي ښودلې ده او په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان اولس راتلونکي د ترهګرۍ نه محفوظ ساتلو حقدار دی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د قندوز ولایت په جماعت کې د تیرې ورځې حمله وحشیانه بللې او د دې غندنه یې کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کول وروسته د شیعه مسلمانانو په جماعت ته اورنې ځانمرګي حمله وه. افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ډلې د دغه حمله ذمواري په خپل سر اخیستي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شبې د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې افغانستان کې د طالبانو لخوا کنټرول ترلاسه کول وروسته روان حالاتو باندې پوځي او حکومتي مشرانو فکرمندي ښودلي چې د افغانستان خراب حالاتو نه به پاکستان هم اغیزمن کیږي. د قومي سلامتیا په غونډه کې د مرکزي کابینې وزیرانو پوځي مشرانو او د استخباراتي ادارې ISI په پخواني مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید هم برخه اخیستې. د پاکستان قومي سلامتي کمیټې دا اندېښنې په داسې حال څرګندې کړې چې په افغانستان د طالبانو کنټرول تر لاسه کولو وروسته پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې سبا شوې دي او اکثر لا د ترهګرۍ پیښو کې امنیتي ځواکونه په نښه شوې دي. د یمن سره په پوله د سعودي عرب د جازان ښار په کین عبدالله هوایي اډه د جمعې په ماښام حمله شوې چې پکې 15 کسان ژوبل شوي دي. د سعودي عرب خبری ادارې سعودي پریس ایجنسی ویلي میزایلې په کین عبدالله هوایي اډه لګېدلې او 15 کسان پکې معمولي ژوبل شوي دي. د ای ایف پی د خبر تر مخه په وروستیو کې په سعودي عرب د غرنګ سو حملې شوي دي او سعودي عرب د دې تور په یمن کې په حوثي یاغیانو باندې پورې کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا دوا لوړپوړو امریکایي چارواکو د رويټرز خبري رسنۍ ته ویلي چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی به د شنبه او یک شنبه پورزو، یعنی د خالی او اتوار پورزو، په دوه کې لا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو او قدرت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په لومړي ځل له طالبانو سره مخامخ خبري وکړي. خو په دې خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نوی موجود. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار شعیب زاده څخه اوري.
د رائټرز خبري ادارې د ریپورت تر مخه دوا لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی به نن او سبا په دوحه کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په لومړي ځل له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي. دوی زیاته د غپلاوی به په طالبانو فشار راوړي چې د افغانستان نه د امریکایي وګړو او نورو هغه کسانو د وتلو خوندي پروسې ته دوام ورکړي چې غواړي د افغانستان نه ووزي. او هم با د طالبانو نه د امریکایي وګړي مارک فریکس د خوشی کولو غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي مرستيال تاموست او د امریکا د نړیواله پرمختیاي ادارې یو اس ایډ لړپوړی استازي سارا چارلس شامل دي. د طالبانو له خوا به د دوی د کابینه غړي په خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد چې د طالبانو سره په سو کلونو کې سو پړاو خبرې وکړې او د مولا برادر سره د سولې تړون هم لاسلیک کړي هغه به په دغه پلاوی کې نوي شامل. یو بل لوړپوړی امریکایي چارواکي د نومونو اخیستو په شرط رائټرز ته ویلي چې دغه خبرې زموږ د هغو عملی تماسونو برخه ده چې د طالبانو سره په هغو مسایلو باندې لرو چې زموږ ملي ګټو ته اهمیت لري. دغه چارواکي زیاته کړي دغه خبرې د رسمیت پیژندلو او مشروعیت ورکولو په حق لنه دي. زموږ درز واضح ده او هغه دا ده چې هر ډول مشروعیت باید د طالبانو د خپل کړنو لاره ترلاسه شي. دوی باید د خپل کړنو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. امریکا د افغانستان شل کلنه جګړه د اگست په اخیره کې د افغانستان نه په بیړه د خپل عسکرو په وستلو سره پایته ورسوله. د طالبانو لخوا د کابل نه نیول ورستو یو لک سلیر جزره نه زیات ملکی خلک چې امریکایان، افغانان او د نورو هیوادونو شهریت لرونکي پکې شامل وو د افغانستان نه په هوایی عملیاتو کې وستل شول. خو بزرګونو هغه افغانان چې د امریکایانو او نورو بهرنیانو سره کار کړو او د طالبانو د زورونې د ګواښ سره مخامخ دي د دغه عملیاتو نه پاتې شوي دي. د نړیوال بانک چارواکي وایي چې افغانستان نه د بهرنیو پوځیانو او نړیوالو امداد کونکو په وټلو سره افغانستان د نړیوالو مرستو یو لوی برخه د لاس ورکړه. دغه مرستې د افغانستان د عمومي مصرفونو 15% جوړوله. په داسې حال چې ډیرو هغو سیمو ته اوس د خیریه ټولنو د لاسرسي زمينه برابر شوې ده چې په تیرو لسو کلونو کې ورته لاسرسي سخت یا ناممکن وو. خو بیا هم یو امریکایي چارواکی وایي په دې برخه کې لا تر اوسه ستونزې شته. امریکایي پلاوی بل طالبانو سره په خبرو کې په دې هم غږیږي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د دوی د امارت د پخوانی دورې په نسبت به اوسنۍ کابینه ټول شموله وي، خو امریکا په بیا بیا ویلي چې د طالبانو د نوي حکومت په اړه به د دوی د خبرو په اساس نه بلکې د عمل په اساس فیصله کوي. طالبانو چې تیر میاشي خپل سرپرست حکومت اعلان کړي د کابینه مهمه څوکۍ د خپل تشکیل وړپړو چارواکو ته ورکړي او د کورونو چار وزیر داسې یو تن ټاکلې چې د امریکا له خوا د ترهګرو په لیست کې شامل دي. د دوی په کابینه کې کومه خزه او د طالبانو نه علاوه بل څوک نشته. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس تیر اونۍ ویلیو د طالبانو کړنې تر دې دمه هلې بخون کې نه دي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې موږ په طالبانو فشار اچو چې د خزو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي او له پراخ ملاتړ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه د افغانستان نه د افغانانو او بهرنو شهریت لرونکو د وتلو د خوندې اجازه د ورکولو په برخه کې د طالبانو پکړنو کې یو لړ توپیرونه موجود دي او طالبان په دې برخه کې په نامنظم ډول عمل کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت بیان نت پرایس د پنځم به پورز ویلی چې امریکا د اگست 13 نیټه وروسته د افغانستان نه یو سل 15 امریکایان او 15 هغه کسان راوستي دي چې په امریکا کې د ژوند کولو اسناد لري. هغه په افغانستان کې د پاتې امریکایي شهريانو کرا شمیره په ګوته نکړه خو زیاته اکړه په لسګونو امریکایي شهريت لرونکو لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي او د بهرنۍ چارو وزارت ورسره په تماس کې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پاکستان ته د امریکا د بهرنی او چارو د ورغلی مرستیالي وینډی شرمن سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت ملاتړ کوي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څنګه په یو بیان کې ویلي د پوز مشر د دواړو هیوادونو پر اړیکو ساتلو او دوړخیزو همکاریو باندې ټینګار کړی. څېړونکو وایي د امریکا او پاکستان په ګټو کې توپیر لیدل کیږي او داسې نخکاری چې پاکستان ته د وینډی شرمن له سفره به د غاړي کې خېشي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد حسین په دې ریپورت کې اوري.
د پاکستان د پوز د عامه اطلاعاتو د څنګه لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان په سفر راغلی. د امریکا مرستیال خارجه وزیر وینډی شرمن سره لیدنه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ګڼ اړخیزه اړیکو لپاره د با مقصد او دوه اړخیزه رابطو پر ځای ساتلو باندې زور راوړی. د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د کوټلي او ټول شموله حکومت ملاتړي دي. بیان وايي د امریکا مرستیال خارجه وزیر وینډی شرمن د سیمایز امن لپاره د پاکستان سره د کار جاری ساتلو عزم هم سرګن کړي. وینډی شرمن د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د لیدنې مخکې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هیواد د قومي سلامتیا مشیر مجید یوسف او نورو چارواکو سره هم لیدلي. ورستو اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې خبريالانو سره د خبرو په موخه وینډی شرمن ویلي په افغانستان کې د وړاندې دی تک او دا چې طالبان څنګه خپل وساتل شي په دې کې د پاکستان د مامورینو سره جوړې او نیغي خبرې کړې. وینډی شرمن ویلي د طالبانو سره په تماس کې د یووالي پیدا کولو لپاره امریکا د روس او چین په شمول د بیلابیلو ملکونو سره په پراخه کچه مشورې کوي. امریکایي استاذ د امکان هم رد کړي چې امریکا به په دې پړاو طالبان په سفارتي کچه تسلیم کړي. وینډی شرمن ویلي پاکستانی چارواکو سره د دې خبرې په اهمیت هم بحث کړي چې د طالبانو احتساب به د هغوی د ژوندو په بنیاد کولی شي چې په عامه توګه کړي. وینډی شرمن د صدر بایدن د حکومت لومړی لړپړی غیر پوځي چارواکي د چې د پاکستان دوره کړي سره د دې چې پاکستانی مامورین وای د امریکا او طالبانو د سولې معاهده په لړ کې د امریکا مرسته کړي. دا دوره په داسې حال کې شوه چې په افغانستان د اگست په 15مه د طالبانو د قبضې ورستو او د هغوی لخوا د لړمحاله کابینې د اعلانولو نه پس د پاکستان او امریکا اړیکې لا نورې خړې شوې او سیړونکو وای د دې غټه وجه د افغانستان په اړه د امریکا او پاکستان په مفاداتو کې تفریق دی. د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې استاد ډاکټر خورشید خان په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا ته څه داسې وایي.
ورسره ورسره چې دا کوم ریزولوشن په سنټ کې راغلی دی، بای سنټرز ورکړی دی، نو هغه هم ډېر زیات هارش دی. پاکستان باره کې ډېر غټ هارش لینګویج لري. نو د امریکای چې کوم سټایل دی، نو هغه سټایل هغه د انګیجمنت دی. په دې ټایم کې هغه ډېر ما په خیال داري چې هغه مینیمل ریکوایرډ کم انګیجمنت لیول دی، چې مطلب دا دی چې پاکستان نه دومره خفه کی چې مسلې ورته جوړ کړي او نه دومره فیسیلیټیټ کی چې یاره پاکستان څخه بل لاغه نه بل مسله جوړي.
د نړیوال چارو یو بل ماهر ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي، کله چې هم د افغانستان نه امریکا وتلې، نو د هغې وروستو د دواړو هیوادونو اړیکې سړې شوې دي، او دا ښایي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مشترکات نشته.
آینده هم پاکستان چې دی د امریکي مفاداتو لپاره د ایران یا چین سره چې دی دغه روانو کوشش کوي، د امریکې هغه کې مددګار یې، نو بیا کېدای شي سره جوړ شي. کله نو پرامن حالات کې عام حالات کې پاکستان ډیپلوماسي اسیم نه چلیږي. پاکستان ډیپلوماټیکلی د سی پټ آیسولیټډ بلک ته نو ماته د سیلګي چې د دې مشترکات نشته. وین دی ورته صفه صفه ویل دي چې اگر اغلیم دې لپاره دا چې د پاکستان رول چې کوم ماضی کې پاتې شوی دی افغانستان کې، هغه باره کې هم چې کوم امریکا کې اکاونټیبلټی کیږي، دا هغه پیغام وته رسي. او ورسره سره آینده د لپاره کوم یقین ده نه نه وړي چې افغانستان کې امریکا د پکار دی پاکستان نه، چې هغه باره کې د پاکستان څه خیال دی.
امریکا او نړیوال رورولي په پاکستان باندې د طالبانو د ملاتړ تورونه لګوي، او دا هم وایي چې د پاکستان د کلک او چټک ملاتړ لکبل طالبان د دې جوګه شول چې په افغانستان باندې قبضه وکړي او شل کلن جمهوری حکومت لمینځه یوسي. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي هغه په افغانستان کې امن او استحکام غواړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو له قبضې وروسته د افغانستان په حالاتو خبري شوې. په دې غونډه کې چې فوجي مشران هم وویل شول چې د افغانستان د حالاتو منفي اغیز به په پاکستان هم پریوزي. په دې اړه بشپړ راپور له اورنګزیب څخه اوري.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتیا کمیټې مهمه غونډه کې افغانستان باندې د طالبانو قبضې پس روان حالاتو خبري شوې دي، او شرکت کوونکو چې پوزي مشران هم پکې شامل وو په دې اندېښنې خوده دي چې افغانستان کې روان حالات او اخیر ځبه په پاکستان هم پریوزي. د هونډه کې وزیر اعظم عمران خان تر څنګ د مرکزی کابینه وزیرانو، د پوزونو مشرانو او استخباراتي ادارې ISI مشر هم شرکت کړی دی. د هونډه کې د ISI پخوانی مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید د ISI د مشر په توګه شرکت کړی دی، او د غونډې وروستو کورینو چارو وزیر شیخ رشید د دې وضاحت داسې ورکړی دی چې نوې د ISI مشر ته مکمل اختیارات ورکولو کې به یو څو ورځې لګي. د وزیر اعظم عمران خان دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه په دغه غونډه کې افغانستان صورتحال په حق خبرې شوې دي، خو مهمه خبره پکې دا وه چې د غونډې شرکت کوونکو په دې اندېښنې ښودلې دي افغانستان حالاتو منفي اغیز به په پاکستان هم پریوزي. دا غونډه داسې حال شوې ده، تېره ورځ افغانستان کندوز کې په یو جمعه ترهګر برید په نتیجه سلونه زیات تنان وژل شوي دي، او برید پړه ترهګر تنظیم داعش قبوله کړې ده. یو بیان کې داعش دړکه ورکړې ده دغه شان بریدونه به افغانستان او پاکستان کې نور هم کوي. په دې حق له خبریال محمود جان بابر وایي هر هغه طاقت چې افغان طالبانو خلاف دی هغه به د پاکستان خلاف هم وي، ځکه چې دا ښکاره خبره ده افغان طالبانو ټولو لوی مرستیال هم پاکستان دی، او یره موجود ده راتلونکي ورځو پاکستان کې به د ترهګرۍ پېښې واشي. محمود جان بابر وایي
دا دی وخت کې یو د اعصابو جنگ دی، د نفسیاتو جنگ دی، په دې کې به اوس لګي دی ګوري چې ګټه به اوس د چا کېږي. د هغه خلکو به کېږي کوم چې د طالبانو د حکومت دې وخت کې ملاتړ دي، هغه ملکونه هغه چې د طالبانو د حکومت په راتلو باندې غواړي چې طالبان دې کامیاب شي، یا به د هغه ګروپونو د هغه حکومتو ګټه کېږي چې کوم نه غواړي چې طالبان او حکومت دلته کامیاب شي. نو خبره دا ده چې دا مشکلات به وي، دا دماکي به هم کیږي. زه په خپله هم دا نظر لرم چې په پاکستان کې هم خدای نه خواسته داسې دماکي شروع کېدای شي، او دا به ډېر تیز لهر کېدای شي راشي. اندازه دا ده خو دا زما په خیال دا د جنگ ټیکټکس دي. دې وخت چې دا کوم جنگ روان دی کنه، دا د ټیکټکس دي. یو ځکه به دماکه روانې، بل ځکه به سفارتي خبره روانې، بل ځکه به ورسره سانکشنز روانې، مالی مشکلات پر روانې، دا ټول پر روانې. او اوس ګورو چې څوک به ګټي. خو خبره دا ده چې په راتلونکي یو څو ورځې به داسې ښکاري چې اب مشکلې وي، داسې ډېره اسانه به نه.
په 15 اگست په افغانستان د طالبانو قبضه سمدستي په پاکستان د نړۍ نه د طالبانو امداد غوښتنه کړې وه، او په دغه غونډه کې هم دغه غوښتنه تکرار شوې ده. تر اوسه پورې پاکستان په شمول یو هیواد هم د طالبانو حکومت نه دی تسلیم کړی، خو په افغانستان د طالبانو قبضه واضح هستاینه هم پاکستان کړې وه. په افغانستان د طالبانو قبضه پس وزیر اعظم عمران خان هم منلی وو د کلادم تریکي طالبان پاکستان ځینې ډلو سره مذاکرات روان دي، او پاکستان دوی ته معافي ورکولو ته تیار دی که چېرې وسله لړ کړي. مطبوعات وی په دغه قومي سلامتیه کمیټه غونډه کې هم د پاکستان حکومت او تریکي طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکرات او خبرې شوې دي، خو تفصیلي میډیا سره نه دی شریک کړی شوی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د
ویب
پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی. د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وای په افغانستان کې طالبان حکومت راتلو وروسته د اقتصاد وزه چې څومره هم نور خرابېږي، نو بد اغیز به یې دغه هیواد د خلکو په ټولنیز ژوند پریوزي، او په پایله کې به یې جرمونه او قاچاقبري زیاتېږي. دوی جاتوي د خراب اقتصاد له امله پاکستان ته د افغان کډوالو یو ځل بیا ورتګ پیل شوی، او په قبایلي سیمو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د چیرونکو د وینا تر مخه باید افغان طالبان د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني، او مخکې لدی نه چې په افغانستان کې انساني بحران رامنځته شي، ګاونډي هیوادونه او نور ځواکمن هیوادونه باید پر طالبان فشار واچوي چې په دغه هیواد کې ټول شموله حکومت جوړولو ته غاړه کېږدي. نور تفصیل په خبره د ډیوی د خبريال عبدالرزاق پر ریپورت کې.
د پیخور پوهنتون د کریمینالوجي سانګي استاد اسسټنټ پروفیسر ابرار خان وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته ویل د اقتصاد خراب وضعیت له امله په افغانستان کې د جرمونو زیاتیدو اندېښنه پیدا شوې ده.
هغه چې هر جرمونه چې کوم دي چې بده هغه باندې تاوان چې کوم دي دا شروع کی، د سرسره والا د لارې کوشي د شتمران چې کوم دا به شروع کی، ځکه چې د خلکو د پاره د یو عام روټین لایف روان او ډیسټرب شي. هغه روټین لایف چلولو د پاره به ډیر خامخا سنسه غلط لارې اختیاري، او بای کې د غلارې ادي کې غټه خبرې نه باندې سمګلینګ شروع کیږي. الری بارډر سیل د زمونږ خو بیا هم د سمګلینګ چې کوم نه یو راشته لري چې کې دې شي کې سمګلینګ چې کوم نه لاغي یو یو د فیکټر
نو مول زیات کړه. د دغه هیواد اولس چې څومره هم معاشي لحاظ سره کمزوري کیږي، نو هغه عمره خراب سر به د نورو گاونډي هیوادونو ترڅنګ په پاکستان هم پریوزي،
او د دغه حالاتو ډایرک اثر په پاکستان باندې کیږي. د دې داخله په دغه دین راوځي د بل توبیا راځي د ریفیجیز دغه ته کوم ګور لارج دی هغه خپل هغه تنظیمي دانچا یا خپل کارونه چې ملي هم چلول غواړي، او حالات بورس سره خرابې شته راوي خکېدو سره ته باندې راوړ ال د چسونه کرایسیس یو کیږي دغه ډایرک اثر په پاکستان او ډیر مدهمدار چې په باجاور مومن خبر او رغزی نار ساوت بکور دې ایریا اوس باندې باندې زیات کو تاسو ګورئ دا مینټنسي چې کنه دا یو غټه مسله ده. پیس چې کنه دا بس تا چې کنه دا به خرابې.
په 15 اگست د طالبانو له خوا د افغانستان واک تر لاسه کول وروسته امریکای په سمدستي توګه د افغانستان بانک صد پاسنه عرب ډالر شتمنه کنګل کړی، چې سیړونکو وايي په افغان طالبانو د فشار د وسیلې په توګه کاروي. د مردان عبدالولی خان په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي مشر پروفیسور عبدالشکور وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل د افغانستان اقتصاد خکول لپاره باید افغان طالبان د بشري حقوقو خوندي کول ترڅنګ ټول هغه غوښتنې ومني د کومو چې د دې څخه غوښتنه شوي
هیومانیټیرین کرایسیس وی چرته نو بیا خو نړۍ اقوام متحده را ټول ملکونه بیا امداد کوي هغه چې بیا دې تنه ګوري چې حکومت څوک دې ماخلک هغه حالت ته صورتحال ورسېږي د قحط ور صورتحال وي بیا خو به امداد خامخه کوي انسان یو انساني ژوند اهم دی زما په خیال اول خو طالبان لا یناستل پکار یو بری خبر سوچ پکار دی چې په آیسولیشن کې یا په یوازې والی کې حکومتونه نه چلیږي او نه ملکونه چلیږي خو سره سم د طالبانو حکومت باندې فشار نیول هم دي چې هغه د انساني حقوقو پاسداري وکړي خو یو دا سستینبل حکومت مخې ته او ډیر روډ میپ چې هغه شمولیت حکومت یو ټوله نړۍ او غونډي مو هیوادونو ته چکم دی پای باندې اعتراض دی
د شورو پرواز د خوراک نړیوال پروګرام مشر ویلی په افغانستان کې د 13 ملیونو څخه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري په دوی کې 14 ملیونه هغه دي چې د خوراک د نشوالي سره مخ دي او 2 ملیونه ماشومان دي چې د خوراک د کمی خطر ورته ورپېخه ده عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com
قبیلې ځلې باجوړ پولیسو په خزو او ماشومان د تاریخوالي جنسي تیری او په زور د مشقت د ریپورتونو کولو لپاره ځانګړي څنګه پرانسته ده دا په قبیلې ځلو کې د خپل نویت دویمه څنګه ده د نوړاندې د کور میزولې پاره چنار کې هم ځانګړي ډیسک جوړ شوې ده ځای خلک وای د پولیسو د دې ګام هرکلی کوي خو د خزو حقوقو لپاره کارکونکي وای چې دا سګمونه فقط د اعلانونو پورې محدود ول نه دي په کار باید چې دا پایداروي او خلک ترې دوامدار ګټه پورته کړي په دې اړه نور تفصيل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري
د باجوړ پولیسو لخوا په خوره شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی دغه ډیسک د پاره تربیه شوی عملګو مارلي او سلی رښتا تبا پالي او خزي او مشومان به دوی ته ورپې خو مسلو پاله پکې ریپورتونه درج کولې شي د باجوړ اوسیدونکو شیخ خانزاده دیو ته ویل په قبایلی ضلع کې د پولیسو نظام لا هم نوې دی او خزي او سړی لا هغه سي په ګټو نه دی خبر خو د حکومت دې ګام هرکلی کوي چې ورسره به خزي هم قانون ته لاسرسي ولري
او به د قانون لاسرسي چې کم دی ډیر ضروری دی ډیر لازمی دی ځکه قانون ته رسایي چې کم دا دلته ډیر مشکلات لري د نارینو په حواله لري نوې نظام راغلی نو د وسره منګ هلمندي چې دا سیاستي او به ډيري اساني او ګټ زمنګ پټوله نه ګراو
د خزو حقونو د لپاره کارکونکو وای په قبایلی ضلعو کې د خزو ماشومان سره کېدونکې زیاتی د ملک د نورو برخو په سیر نه ریپورت کیږي خود زنګړی څنګه جوړولو سره به دوی جوګشي چې دوی تور پیښه مسلې په اسانه پولیسو ته ریپورت شي د خوندو کورنمې تنظیم غړي یاسمین اختر وای په قبایلی ضلع کې د حکومت د خزو د تشدد په اړه د ریپورت درج کولو نظام جوړولو سره به زیاتې خزي وکړي شي چې د مرکزونو تراشي او د قانون د لارې ځان ته انصاف وغواړي
خبره ده چې مونږ سایډ باندې مین ډومیننس کې ډیره زیاته ده او مین چې کوم دی هغه ښځه بالکل خپل غلامه ګڼي کنه چې سره چې کور ته راشي نو بس دا وایي چې بس ما موندلې
د خبر پښتونخوا حکومت د دې نوړاندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې په تانو کې د خزو د پاره ځنګړي مرکزونه جوړ کړي دي خود بلو وینز نومې ادارې په خبر پښتونخوا کې مشر قمر نسیم وای د غسي ځنګړي مرکزونه اکثر له د غیر دولتي تنظیمونو په مرسته چلیږي او چې کله د غمرستي ختم شي نو حکومت هم د غي مرکزونو ته پاملرنه پرېږدي قمر نسیم دی وته ویل باید چې داسې مرکزونه پایداري او کده غیر دولتي تنظیمونو مرسته ورسره ختم شي نو باید چې حکومت یې ځمواري واخلي
ډونر فاندډ انیشیټیو وی سموته پوری وی څو وخت پوره دا چریږي چې کله د دینه بین الاقوامي امداد لړکړل شي نو دا بیا غیر پالیشنو.
امر نسیم ویل حکومتي شمیرې خای چې په قبایلی ضلعو کې د کورنی تشدد کچه ډیره سوې ده. په یو وروستي حکومتي سروې کې ښودل شوی چې په قبایلی ضلعو کې شپږ شپېته فیصد ښځې د کورنی تشدد ښکار کیږي او دغه کچه د خیبر پښتونخوا نورو ضلعو کې د پنځوس فیصد نه سوې ده. قمر نسیم ویل چې د تشدد تر څنګ په قبایلی ضلعو کې د کم عمرۍ ودونه هم زیات کیږي، خو دغه بیان نه پولیس سره او نه میډیا کې رپورټ کیږي چې اکثر له داسې کیسونه پټ پاتې شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د خالی ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې نه همانه ټا دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي اعلی چارواکي نن او سبا د اتوار په ورځ په دوحه کې د طالب استادو سره لیدل کتل کوي. د پاکستان او امریکای اعلی چارواکو اسلام آباد کې د لیدو کتو په وخت د یو بل سره پراخه او دو اړخیزه تعلقاتو ته د بیا کتنې تمه څرګنده کړې او په افغانستان کې په روان حالات باندې خبرې اترې کړې. امریکای ملګرو ملتونو او یورپی اتحاد د افغانستان قندوز ولایت په یو جماعت کې د تیر ورځې ځانمرګي حملې سخته غندنه کړې چې پکې لږ تر لږه سل ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته امریکایي اعلی چارواکي نن او سبا د اتوار په ورځ په دوحه کې د طالب استادو سره لیدل کتل کوي. دا اول ځل دی چې د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د وتلو او د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د غالیدنه کیږي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي وفد به د اعلی طالب استادو سره په دوحه کې لیدل کتل کوي. رویټرز خبری ادارې ویلي د امریکای په پلاوي کې د بهرنیو چارو د وزارت، د امریکای د پرمختیا نړیوالې ادارې یو ایس ای آی ډی او د استخباراتو چارواکي شامل دي. د طالبانو یو اعلی مشر هم دغه ملاقات د خبر پخلی کړي. د جمعې په ورځ سحر طالبانو ویلو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د سو نورو لوړ پوړو مشرانو سره د کابل نه دوه طالبان چوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر ویلي د طالبانو پلاوی به په قطر کې د قطر د چارواکو او نورو هیوادونو سره په سیاسي چارو او اړیکو خبرې اترې کوي، خو هغه د نورو هیوادونو نمونه نو یاد کړي. د پاکستان او امریکای اعلی چارواکو اسلام آباد کې د ملاقاتونو په وخت یو بل سره پراخه او دو اړخیزه تعلقاتو ته د بیا کتنې تمه څرګنده کړي او په افغانستان کې په روان حالات باندې خبرې اترې کړې. د امریکای د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن د اسلام آباد د سفر په وخت د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د وزیر اعظم قومي امنیت سلاکار محید یوسف سره لیدل کتل کړي، چې پکې افغانستان کې د طالبانو په حق له یو جامع تګلارې په سر د واشنگتن د کوششونو په اړه خبرې اترې شوې. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یو جامع او ټول شموله حکومت ناتړ کوي. اسلام آباد کې د امریکای په سفارت کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت وینډی شرمن ویلي د افغانستان د راتلونکي په حق لید او پاکستانی چارواکو سره ژورې او نیغې خبرې کړې. وینډی شرمن ویلي د پاکستانی چارواکو سره د دې خبرې په اهمیت هم بحث کړي چې د طالبانو احتساب بعد هغوی د وادو په بنیاد کول شي چې دوی په عامه توګه باندې کړی دي. امریکای ملګرو ملتونو او یورپی اتحاد د افغانستان قندوز ولایت په یو جماعت کې د تیر ورځې د ځانمرګي حمله سخته غندنه کړې. تیر ورځ د قندوز مرکز سید آباد سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې د جمعې د مونز په وخت ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه سل ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په قندوز ولایت کې په مونز کوونکو د حملې غندنه کړې او د اغیزمن چلو کورونا سره غم شریکی خودلی ده او په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان ولس راتلونکي د ترهګرۍ نه محفوظ ساتلو حقدار دی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د کندوز ولایت په جومات کې د تیر ورځې حمله وحشیانه بللې او د دې غندنه یې کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته د شیعه مسلمانانو په جومات ته اورنې ځانمرګي حمله وه. افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ډلې د دغه حمله ذمواري په خپل سر اخیستي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شبي د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې افغانستان کې د طالبانو لخوا کنټرول ترلاسه کولو وروسته روان حالاتو باندې پوځي او حکومتي مشرانو فکرمندې ښودلې چې د افغانستان خراب حالاتونه به پاکستان هم اغیزمن کیږي. د قومي سلامتي په غونډه کې د مرکزي کابینې وزیرانو، پوځي مشرانو او د استخباراتي ادارې ISI په خواني مشر لیفټننت جنرال فیض حمید هم برخه اخیستي. د پاکستان قومي سلامتي کمیټې دا اندېښنې په داسې حال څرګندې کړي چې په افغانستان د طالبانو کنټرول ترلاسه کولو وروسته پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې سبا شوې دي او اکثر لا د ترهګرۍ پیښو کې امنیتي ځواکونه په نښه شوې دي. د یمن سره په پوله د سعودي عرب د جازان ښار په کینګ عبدالله هوایي اډه د جمعې په ماښام حمله شوې چې پکې 15 کسان ژوبل شوې دي. د سعودي عرب خبری ادارې سعودي پریس ایجنسی ویلي میزایل په کینګ عبدالله هوایي اډه لګېدلی او 15 کسان پکې معمولی ژوبل شوې دي. د AFP د خبر تر مخه په وروستیو کې په سعودي عرب د غرنګ سو حمله شوې دي او سعودي عرب د دې تور په یمن کې په حوثي یاغیانو باندې پوره کوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د افغانستان د کندوز ولایت په یو جماعت کې د تیر ورځې مرګونی چاودنه د امریکا ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا سخت غندل شوې ده. تیر ورځ د کندوز مرکز اړوند سید آباد نومي سیمه کې د اهل تشیع افغانانو جماعت کې د جمیل منصب پر مهال د ځانمرګي برید له عمله لږ تر لږه سلو تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. په دې اړه نور حال زموږ له همکار شعیب زاده څخه په دې رپورت کې اوري.
د امریکا د بهرانو چارو وزارت په کندوز ولایت کې په عبادت کوونکو برید غندلې او د قربانیانو د کورنۍ سره یې هم شریکي خودلې ده. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د خلکو راتلونکو د ترهګرۍ نه د خوندي کولو حقدار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د کندوز ولایت په جماعت کې د تیر ورځې برید غندلې او د غي وحشیانه برید بللې. انټونیو ګوتریش ویلی چې د عبادت په محل د ملکی وګړو په نخښه کول د بشري حقوقو او نړیوال بشر دوستانه قانون سرغړونه ده. په همدې محل په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وین بندت هم د کندوز مرکز په یو جماعت کې د تیر ورځې برید وحشیانه بللې او د پیښې د قربانیانو سره غم شریکي خودلې ده. خاغلی برندت نن ویلی چې یاد برید د خای چترهاګری اوس هم په دغه هیواد کې دوام لري. اینی شاهدانو ویلی چې یاد چاودنه تیر ماسپخین 2 بجې د سید آباد سیمې د اهل تشیع افغانانو په جماعت کې د جمعې د مونځ په محل شوه. یو اینی شاهد د نوم نه خودلو په شرط ویلی چې د پیښې له ځایه ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. دا برید په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته د اهل تشیع افغانانو په جماعت لومړنی مرګونه برید وو. طالبانو یاد برید جنایت بلل او ویلی دی چې په دې اړه خپل سیړنې پیل کړي او ډیر زر به پایلې له خلکو سره شریکې کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ډلې ادعا کړې ده چې د کندوز په ولایت کې د شیعاګانو په جماعت ځانمرګي برید دوی کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د دغه برید او ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دا په روانه اونۍ کې سویم برید دی چې مذهبي ځایونه پکې په نښه کیږي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال سازمان هم په کندوز کې د تیرې ورځې برید په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې ملکی خلک باید هیڅکله په نښه نشي او باید هر وخت خوندي وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
د بلوچستان د هرنۍ په زلزله کې د مړو شمیر 900 ته زیات شوی او په زلزله کې اغیزمنو خلکو امریکا غک دیوی ته ویل چې دوی تر اوسه هم د خوراکي توکو سرپنا په برخه کې د حکومتي مرستو په تمه دي. په دې اړه نور حال د حافظ شیرانی په ریپورت کې اوري.
د هرنۍ د زلزلې اغیزمنې کورنۍ وای لا هم ترشنه اسمان لاندې ورځ او شپه تیروي. د دوی په خبره دریم ورځ د خلاهم حکومتي مرستې نه دی ورته رسیدلې. د هرنای د کلی مرزا اوسیدونکو نصیر شاه چې په دې زلزله کې یو د اکازوی مړسوي او د کور درې تنه نور ټپیان سوي دي. نصیر شاه وډی وته د ټلیفون لاره وویل د دوی په کلی مرزا کې او یا کورنۍ آباد دي. په خبره یې په زلزله کې درې ماشومان په دې کلی کې مړسوي او ډیری خلک ټپیان سوي دي. نصیر شاه وویل لا زلزلې ورستو د کلی کورونه اوس د اوسېدو قابل نه دي ځکه خلک ټول پر بیابان اوسېدو ته مجبور دي. خو په خبره یې خلک د اوسېدو بندوبست نه لري. فضل الرحمن د هرنای اوسیدونکو دی او هلته له یو خیراتی موسسه مسلم هند سره کار کوي. دوی په اوسنۍ ورځو کې د زلزلې لاغیژمنو سره مرستې کوي. فضل الرحمن و ډیوا ته وویل په سل کې او یا کورنۍ ته حکومتي مرستې نه رسیدلې.
تر بل ته خلک اړتیا لري سر، خاص کر او خیمو ته اړتیا لري. ولی چې سر دلته ما درته ویل چې په سلو کې سر نوی کورونه تقریبا هغه بالکل ناکار دي. خلک په هغه کې
د شمالي بلوچستان په هرنای او نورو سیمو کې د چهارشنبه سهارګا یو منټ بالا درې بجې راغلي زلزلې تر ټولو زیات تاوان و هرنای ضلع ته رسولی. په بیړنیز حالت کې د مرستو ایالتي ادارې پی ډی ایم ای چارواکي اسفندیار و ډیوا ته وویل د هرنای په بیلابیلو سیمو کې د زلزلې له امله د ماشومانو او زنانو په ګډون 19 تنه مړه او 213 ټپیان شوي دي.
ولی سړی دی او د زنانو شمیر څلور دی.
د اسفندیار په خبره لاغیژمنو کورنۍ سره د حکومتي مرستو فایل سوی خو وايي چې پوره تفصیل به تر سبا پورې معلوم سي. بل لوري ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال و رسنۍ ته په لیږلي خبر کې لیکلي چې زلزله ځپلي کورنۍ یوازې نه دي، حکومت یې تر شا ولاړ دی. په بیان کې ویل سوی و خلکو ته د مرستو لپاره یې د سیوی کمشنر او د هرنای د مرستیال کمشنر په مشرۍ کې ځانګړي کمیټه جوړې کړې دي تر څو د غیژمنو کورنۍ شمیر معلوم کړي چې بیا یې صحیح او پر وخت مرستې وسی. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای دیوا، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
خبر پختونخوا د پولیو زد ټاسک فورس چارواکو ویل چې د پولیو ختمول د حکومت له لمړیتوبونو څخه دی. غونډه چارواکو دا هم ویل چې په خیبر پختونخوا کې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو کیس نه دی راپور شوی او چارواکو په راتلونکي کې هم د پولیو پر ضد کمپاینونو د ترسره کولو ژمنه کړې. نور حال د شاهین افریدی په ریپورت کې اوري.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز د پولیو پاړوند صوبایي ټاسک فورس غونډه رابللې و. دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر، ډیویژنل کمشنران او د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو په شمول د پولیو د مخنیوي مرکز مشرانو هم ګډون کړی و. غونډې ته چیف سیکرټری وینا وه چې په ټوله صوبه کې د پولیو مهم په دوران د امنیت کلک ګامونه پورته کړی شي، چې د پولیو چارواکي په پرامن ماحول کې هر ماشوم ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورسوي. ټاسک فورس غونډې ته چیف سیکرټری وویل خیبر پختونخوا کې کامیاب پولیو کمپاینونه چلول لازمي دي چې دغه وایرس مخنیوی وشي. د صوبایي ټاسک فورس غونډې پاکله د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وویل په تیر شوي پولیو کمپاین کې 2,000,000 ماشومان د پولیو ضد ساسکو هدف وو، چې پکې 99% ماشومان ته کور په کور پولیو کترې رسولې دي. هغه وویل چې د ټاسک فورس غونډې مقصد دی په راتلونکي کې د پولیو کمپاین کوالټي هم دغه شان غوره وساتي.
دغه دا پروګرام ډیزاین شوی دا سره او دغه کار دا سره روان دي چې موږ په 100% باندې نه خوشحالي وو او په 99.5 باندې موږ ډېر زیات خفه کیږو. نو هغه 99.5 دی، هغه 0.5 موږ ډېر غټه مسله ده او 100 والے ته موږ دا وایو چې بس ټیک دی را ګډ بس پته دغه شان دا کی پټ اپ دا کار دی دغه شان ته کې ساته. نو موږ د پاره کې یو ماشوم هم نه اون ویکسینېټډ دی او وکیریر دی دا وایرس ګرځي او د ماشومان امیونیټي موږ نه ده خکړې. نو زموږ د پاره بیا د سرکولیشن خطر ده. نو الله دې کی چې زموږ ته درې کال پورې دا دغه چې دی دا موږ
د پولیو د مخنیوي کامی ادارې وینا تر مخه سږ کال 2020 کې پاکستان نه یوه مثبت پولیو پیښه رپورټ شوې ده، ولې خیبر پختونخوا کې د 13 میاشتو راسي یو پولیو کیس نه دی رپورټ شوی. د صوبایي ټاسک فورس غونډې پر مهال اعلی چارواکو وینا وه چې د پولیو خاتمه کامی نه بلکې یو بین الاقوامي ستونزه ده او باید ټول واکمن په ګډه دغه وایرس خاتمې دپاره مؤثره ګامونه پورته کړي چې ماشومان دغه خطرناک وایرس له وجې ته لومړي معذورتیا نه بچ شي. د خیبر ضلعي ډیپټي کمشنر منصور ارشد په خلکو غږ کړی چې هر پولیو کمپین کې ماشومان ته پولیو ضد ساسکي ورکړي او د دوی مرسته وکړي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې پولیو یو ډېر موزي مرض دی او دا داسې وبا ده چې دا زموږ نسلونه مفلوجه کوي. دې دپاره حکومت خیبر پختونخوا او حکومت پاکستان همیشه نه دا کوشش دی چې پاکستان د پولیو نه همیشه دپاره صفا شي. دا ستاسو د تعاون نه بغیر نه کیږي.
یاد دې چې 4 ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او د مایکروسافټ مشر بیل ګیټس ترمنځ پاکستان کې د پول وارث خاتمې پاړوند د ټلیفون د لارې خبرې شوې. وزیر اعظم عمران خان بیل ګیټس ته باور ورکړی چې پاکستان به ملک کې د پول وارث ختمولو لپاره کلک ګامونه پورته کوي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
خیبر پختونخوا په سواد کې د موسمی بدلون په اړه په یو جوړ شوي سیمینار کې وویل شول چې موسمی بدلون په نړۍ او پاکستان باندې ناوړه اغېز کوي. سکهال د پاکستان په جایکاباد کې د تودوخې درجه 350 ته پورته شوې و. ګډونوالو دا هم ویل چې د موسمی بدلون او یو شمېر نورو ستونزو له امله سیلابونه هم زیات شوي او حکومت له خلکو سره کالاسونه یو نکړي نو د موسمی بدلون ناوړه اغېزې به نورې هم زیاتې شي. فیاض ظفر پری بشپړ حال راکوي.
د ملګرو ملتونو ترغیتی ادارې یا یو این ڈی پی او د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای لاړه د سواد په پوهنتون کې د موسمونو د بدلون او د هغې د لاسه د قدرتی افتونو په حق نه 13 ورځ سیمینار وشو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، استادانو او عام خلکو ګډون وکړو. د دې غونډې مشر میلما د موسمونو د بدلون وفاقي وزارت اډیشنل سیکرټر جودت ایازو دوی دې غونډې تخپل وینا کوي چې ټول نړۍ او خاص کر زمون هواد پاکستان کې ډېر پتیزه موسمونه بدلی کی او د دې کال په ومه یا د جولای په میاشت کې په ټوله نړۍ کې د ټولو نه زیاته ګرمي د پاکستان په جیکب آباد کې ریکارډ شوې ده چې دغل د زیاتو نه زیات تودواله درې پنځوس سینټی گریڈ ریکارڈ شوی وو او دا د غټ خطرې علامت ده. دا قدرتی افاتو د نظم د صوبائی ادارې پی ڈی ایم اے دا نظم پوها اسماعیل خان دی وزای
منګل زټولو نمخ کی خدا کول پکر دی چې سمره فارست کور دی چې دا زیات شي د فارست کور سره سره چې مونږ خپل کم تعمیرات کوو چې غد ندین الیانو غاړو ته نه یا دومره کمزوري نه چې هغه زلزلې ته پروف نه نو دا مونږ عوامو له پکار دی او حکومت له دا پکار دی چې بهتر طریقې سره سټریټیجیز جوړ کی.
غونډه ته خپل وینا کی دوی وی چې دا ونو بوټو واهلو دا انسانانو د زیاتوالي بغیر پلانا آبادیانو او د سنور وژنا وس هر کال د پاکستان په بیلابل سمو کې سیلابونه راځي چې لګبلې یو لوز ځین کی او د سلسله د سرمانو نو ډیر ځین سره وا مخیو. دا ملګرو ملتونو د ترقیدی ادارې خیبر پختونخوا چارواکي فهد بنگش په دې اقلا ډیوتوي
کلایمیټ چینج کې یو فیکٹر نه دی سکم وجه نه تبعی جوړیږي هغه ډېر وجوهات دی پولیوشن هم دی پاپولیشن هم دی گاڑی هم دی انسانان هم دی غوان هم دی پودو کټی هم دی دا ټول چې کله تاسو کمباین کې او کمباین افیکټ چې کوم یا کلایمیټ چینج وي
وینا کوم کو زیات کړه چې د 2015 په زلزله کې په پاکستان کې هویا زر تنان مړ شو او 15 ارب ډالر نه زیات زیان شو او د غرنګ وسته موسمونو د بدلون د لاسه هر کال پاکستان کې یو شمېر خلک مري او ډېر زیان ورته کیږي. دوی وایي که حکومت او عام ولس اوس هم د موسمونو د بدلون په ضد خپله ذمواري په سر نه کړه نو روان وخت کې به حکومت او ولس د ډېرو ستونزو او د زیان ښکار وي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00200 2050 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
اوس هم یو راپور لرو د غنیو او ګوړې پاړه. د خبر پښتونخوا په 400 کې بزګر وایي چې درې نوي ډوله غنی کرل کیږي. خدا چې سوداګرو ته غنی زیاده ګټه لري او که ګوړه. په دې اړه د ډیوی خبریال ملک وخاص له یو شمېر بزګرو سره خبرې کړې او دا راپور پرې راستولای دی.
شیر علی چې د غاڼې ګوډی دی وای چې په وخت یې غاڼې زکه شروع کړی دا چې مردان درې نوی تخم یې کرلی وو او هغه دا وخت د غاڼې کولو جوګه دی او د یو پور په سر ورته د شپاړه سونه تر اول لسو پورې ډړې ګوړه ترلاسه کیږي. هم دغه وجه ده چې کروندګر شوګر میلونو ته غنې نه ورکوي چې میلونه ورسره د بحران ښکار دي. شیر علی وای چې شوګر میلونو ته د غنې ورکول په پرتله دوی ته په ګوړه کې ګټه زیاته ترلاسه کیږي.
سالدار زکه دی له ورکو چې دلته زمونږه توله سپاس غاڼې کې وشي زمونږ د سترګلان دی وشي منډه ته چې یو سونو منډه والا رانه سی یو طرف ته کې سبل طرف ته کې مونږ تخلاص.
د شیر علی په غاڼې کې نه یوازې ساده ګوړه تیاریږي بلکې کاروباریانو ته مساله دارا یا د وچې میوې ګوړه هم ورکوي. بوستان چې د مساله دارې ګوړې کاروبار کوي وای چې دوی مساله روړي او دلته ترې مساله دارا ګوړه جوړوي. وای چې دغه به دوی افغانستان ته هم لیږله خو اوس د پولې اخوا حکومت بدلېدو سره روزګار خراب شوی دی.
اترې ته چې پور راولويږي مونږ پکې مساله واچو دا زمونږ شي مونږ ورته میوه کاټنې تللی هغه وزن دې کټ کو او به دغه سپا ګوړه پاتې شي مونږ له پتول راکوي د سټې د حساب راکوي تقریبا نن سبا په 20500 کې راکوي.
د مردان د غنو د تخم د پیدا کولو سیړنیز مرکز مردان ریسرچ انسټیټیوټ سیړنکار نورالحق ډی ون نیوز ته وویل چې په پښتونخوا کې د کاروندې لپاره ځمکې کمی دي، نو دوی داسې قسمونه تخمونه پیدا کړي دي چې د یو اکړ په سر شپږ سوه منه پیداوار ورکوي.
اسرار شهید ویرایټی 2017 او قیوم 2017 دا جی دا دوه ویرایټیانې په 2017 کې ریلیز شوې دي او الحمدلله مونږ د دا ویرایټیانې په پارمر پیډ په 25% ایریا باندې مونږه خورې کړې. دا زمونږ سره د کم چې د شوګر کین سی پی 7740 ویرایټی دا دا مونږ د اغې په نیمل بدل کې رایستی دا مونږ وای د دې ریکوریم ډیره زیاته خده او بل دا چې زمیدارونه هغه ویرایټي خوخوي چې داغه د ګولی کوالټی مخیا.
سیلون کې وای چې د نورو صوبو په پرتله پښتونخوا کې د زوړ تخم کارولو له عمله د غنی پیداوار کم دی. وای چې په پنجاب صوبه کې د یو اکړ پر سر شپږ پېته ټنه په سیم کې درې پېته او په پښتونخوا کې 50 ټنه غنی پیدا کیږي. نو ځکه سیلن ادارې سرګندونه کوي چې دوی خطوخمونه معرفي کړی دي چې په هغه کې اسرار شهید 2019، عبدالقیوم 2019، مردان 2015 او مردان 2000 شامل دي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، مردان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadonenews.com.
ترنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو واوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په سودان کې د اولسی عبوري حکومت نه د واک اختیار د نیو د یوې ناکام هڅې کېدو نه پس امریکای د سودان د اولسی عبوري حکومت د مرستې پخله کړې ده. د سودان د حاکمانو وینا ده چې د پخوانی صدر او امیر د عمر حسن البشیر وفادارو په 28 سپتمبر په اقتدار د قبضې کولو کوشش وکړو، خو دغه کوشش ورلشند ګرځولې شوې ده. عمر البشیر په کال 2019 کې هغه وخت لری کړی شو کله چې په ټول ملک کې د هغه خلاف مظاهری وشوي چې پکې د هغه د لری کولو مطالبه شوی و. عمر البشیر نن سبا د صدر مقام خرطوم په یو جیل کې پروت دی. د ده خلاف په هیک کې د جرمونو د مقدمو سماعت کوونکي بین الاقوامي عدالت هم یو ورنټ اوخکې دی، په کوم کې چې د باندې د قتل عام، جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو دفې لګولې شوې دي. په سودان کې د تیرو دو کالو راسي یو اولسی عبوري حکومت قائم دی او د کال 2024 په شروع کې ملک کې د عامو جمهوري انتخابونو کولو بندوبسونه کوي. امریکا په دې عبوري دور کې د جمهوري کامیابو د خوندي ساتلو په غرض اولسی عبوري حکومت سره جوخت کار کوي. د خارجه چارو د محکمي ویان خاغلی نت پرایز د فوج او د نورو اولسی ګوندونو د ورانکارو لخوا د سودان د اولسی عبوري حکومت نه د اقتدار د نیو د ناکامه کوشش غندنه کړې ده. د خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا به سودان کې د اولسی عبوري حکومت مرسته جاری ساتي. د زیاته کا چې په 28 سپتمبر خرطوم کې د شوی اقدام په شان د جمهوریت د مخالفینو د ټولو اقداماتو غرض د آزادۍ او انصاف د پاره د سودان د خلکو اوازونه بندول دي. دې قسمه اقداماتو امریکای سره د سودان دوه اړخیز تعلقات هم په خطر کې اچولي دي. د کال 2020 په دسمبر کې په سودان د ریاستي دهشتګردۍ د سرپرستۍ کولو په سر د بندیزونو لګیدونه پس امریکای د سودان د اولسی عبوري حکومت ډیر ډاډګیرنه شروع کړې ده او سودان ته پریمانه امداد دین کړې ده. په سودان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر مشر وولکر پرتس د سپتمبر په شروع کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تخپلی او بیان کې ویلي دي چې د سودان کشالې ډېرې زیاتې دي چې پکې د ملک خراب اقتصادي حالت، د انصاف او د احتساب د نشټوالي او په دارفر او مرختی د سیمه کې د تازه شروع شوو فسادونو مسلې شامل دي. کاغری پرتس پکلکه سره دا خبره وکړه چې د سودان عبوري حکومت نه د ملک په جمهوریت لا دروانولو د کار اخستو د پاره باید چې د دې حکومت بین الاقوامي ملاتړ وشي. د خارجه چارو ویان نت پرایز دا خبره په ګوته کړې ده چې امریکا لوی شمیر بین الاقوامي ادارو او ملکونو سره د سودان د اقتصادي او امنیتی مقصدونو د حصول لپاره په شریکه کار کوي. خاغلی پرایس وایي چې موږ به سودان سره د قانون سازي اسمبلی د قیام، د امن راوستو په سلسله کې د اصلاحاتو کولو او په تیر دور کې د بشري حقونو د وهونکو په احتساب کې مکمله مرسته کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.